په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوري دونکو د مشال ریډیو په خبري غړی کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمیر سیمایزو موضوعات رپورټونه دروړو. خبرونه به له ګل ایاز اورو.
سړی مشر لمړی خبرونه سره کې پخوانی وزیر اعظم عمران خان د حکومت پر ضد اسلام آباد په لور د لاریون اعلان کړی. نن په افغانستان کې د کوچنی اختر لومړۍ ورځ ده او روسي ځواکونو د اوکراین په دریم لوی ښار کې هوایي ډګر په نښه کړی. خبرونو تفصیل د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان پرون د حکومت پر ضد د مئی په آخري اونۍ کې د اسلام آباد په لور د لاریون اعلان کړی. عمران خان پرون په ټویټر باندې خبر شوی ویډیو کې ویل چې د تحریک انصاف ګوند مرکزی کمیټې غونډه کې دا پریکړه وشوه چې د اسلام آباد مارچ لپاره تیاری پیل کړي. زموږ هیواد توهین شوی دی. د بهرنی سازش لاندې په ملک کې کرپټ خلک مسلط شوي دي. په کابینه کې تر 80% غړي په ضمانت دي. وزیر اعظم په درغلیو کې ککړ دی. پر هغه د 30 ارب روپو مقدمه دي. د پخوانی وزیر اعظم عمران خان حکومت د اپریل پر 10 د حکومت مخالف ګوندونو لخوا راوړل شوی د بې باورۍ تحریک لاري ختم کړ شو. نوموړی تور پوری کوي چې د حکومت بهرنی سازش لاندې لاري کړل شوی. عمران خان د وزیر اعظم له څوکۍ لاري کول وروسته ولسی جلسو ته مخه کړې او په پیښور، کراچۍ او لاهور کې جلسې کړې. خو وزیر اعظم شهباز شریف او په مخلوط حکومت کې شامل ګوندونو د عمران خان دا تورونه رد کړي دي. او منیشتر ګوند وای په خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف ګوند په مرکز کې د خپل ګوند د درینمو کال په موده کې د بجلی خالص ګټي او نورو مالی وسیلو ترلاسه کولو لپاره فعال کردار نه دی لوبولی. په صوبایي اسمبلی کې د عوامي نېشنل پارټي پارلماني مشر سردار حسین بابک پرون مشال لوتی ویل چې په مرکز کې تحریک انصاف ګوند حکومت وو نو باید د بجلی په مت کې د صوبي حق ورکړي وي. د زیاته کړ چې په خیبر پختونخوا له نورو صوبو پرتله زیات قدرتي وسایل لري خو حق ورته نه ورکول کیږي. د خیبر پختونخوا د خزانه په وپاڼه د ترقیاتي کارونو په اړه د مصرف شوو پیسو تفصيلات ورکړل شوي چې لمخې په کابل ضلع او نورو سیمو کې د ترقیاتي کارونو لپاره روان مالي کال د بجټ له پلان سره سم فندونه نه دي مصرف شوي. همدا وجه ده چې مخالف سیاسي ګوندونه دا دریځ لري چې صوبه له مالي بحران سره مخ ده. خو د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو محکمې سلاکار محمد علي سیف پرون مشال ډیو سره په خبرو کې دا ومنل چې صوبه له مالی بحران سره مخامخ ده. خو دا هم ویل چې له مرکزي حکومت سره به د بقایاجاتو په اړه خبرې کوي. د پاکستان د موسماتو محکمه وایي چې په مئی، جون او جولای میاشتو کې چترال، گلګت بلتستان، سوات او دیر په ځینو سیمو کې د برفانی ګټونو د ماتېدو او له دې سره په نږدې سیمو د سیلاب راتلو امکان دی. د محکمې یو چارواکي مشتاق شاه پرون مشال رادیو ته ویل چې په صوبه کې شاوخوا 50 د واورې ګټونه حساس دي او کچري دا ماتېږي او پر دغه ورځو کې بارانونه هم بي نو بیا د خیبر پختونخوا، پېښور او نورې سیمې هم سیلابونه اغیزمنولی شي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان موسمیاتي بدلون وفاقي وزیر شریر رحمان د اپریل پر 9 په اسلام آباد کې خبرونه تو ویلي ول چې د زیاتې ګرمۍ له کبله په خیبر پختونخوا او گلګت بلتستان کې په غرونو کې د واوري ګټان له وخت مخکې او ډیر په توندۍ سره ویلې کېدل پیل شوي چې له کبله د واوري اوبو جمع کولو لپاره د جوړو ډنډونو د ماتېدو او په نتیجه کې د سیلاب راتلو امکان دی. بلخوا په خیبر پختونخوا کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزه ادارې پی ډی ایم ای وایان تیمور خان پور مشال لوتی ویل چې د وفاقي وزارت خبرداري رستو یې د چترال، کوهستان، دیر، سوات او غریزي علاقو کې د بیړني خدماتو ادارې چمتو کړي دي. په افغانستان کې طالبان حکومت نن په ټول هیواد کې د اختر ورځ اعلان کړه. د طالبانو د حکومت وایي زبیح الله مجاهد پرون په ټویټر باندې لیکلي چې د سترې محکمې د رئیس او د میاشتې د کمیټې مشر مولوي عبدالحکیم لخوا اعلان وشو چې یک شنبه په ټول هیواد کې د کوچنی اختر لومړۍ ورځ وي. خو د حرمین شریفین د رسمي بیان پر اساس د سعودي عرب د هلال کمیټې پرون اعلان وکړ چې د شوال میاشت ونه لیدل شو او سبا دوشنبه به د وړوکي اختر لومړۍ ورځ وي. په خوا د پاکستان رویت مرکزی رویت هلال کمیټې نن په اسلام آباد کې د شوال میاشتې لیدو لپاره غونډه کوي. او د روسي ځواکونو د اوکراین په دریم لوی ښار اوډیسا کې پرون د اپریل په 10 د هوایي ډګر رن وی تباہ کړي. د بریټ په داسې حال کې شوی چې د اوکراین ولسمشر ویلي دي چې د روسیې لخوا د اعدام شوو ظلمونو په اړه د خلکو د قهر په ترڅ کې د سولې خبرې کول ګرانه ده. خو د روسیې د بارونو چارو وزیر ویلي دي چې د لویدیز بندیزونه او د وسلو لیک د خبرو اترو مخه نیسي. اوکراینی او روسی چارواکو دا سرګندونې په داسې حال کې کړي چې داسې رپورونه خواره شول چې ښایي یو شمېر ملکي وګړي د اوکراین له محاصره شوي ساحلي ښار ماریوپول څخه ویستل شي، ځکه چې روسیې د اوکراین په ختیځ کې په خپلو بریدونو ته کې توندوالی راوستی دی. دا د مشال اړې خبرونه
مو له ګلایز اوریدل په روانه خبرونه کې اوریدونکو پر دې او یو شمېر نورو سیمیزو موضوعاتو رپورټونه لرو. د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان پر خپل پلویانو د اسلام آباد پر لور د مارچ غږ کړی دی. په دغه اړه معلومات درکو، پرون بیا د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو د صوبې حکومت تورن کړل چې له مرکزه د بجلی خالصه منافع او نور مالی حقونه ترلاسه نه کړی شو.
گیس دلتا دے بجلی دو بونا ارزان دلتا پیدا کی گی دا مرکز دا بجٹ نچے پا پنجاب کی پا زرگونو کلومیٹر موٹر ویز جوڑے شوئے منگ تا بیا دغا حکومت سور ابرخ خوالے شی.
دا پاکستان مرکزی حکومت دے حواد پا شمال کے دا واورے دا لویو گٹانو یا گلیشیرز ویلی کے دو لوجہ پا خیبر پختونخواو گلگت بلتستان کے دا سیلاونو خبرداری ورکڑے دے. خو په حکومت کې قدرتۍ ناورینو سره د مبارزې ادارې یو بیان وایي دوی د ممکنه سیلاونو په صورت کې د خلکو د ژغورنې لپاره تیاریانې کړې دي.
گلیشیئرز ویل کیږي او اوبو زیاتېدو سره چې کوم دی بندونه یا چې کوم دی ډیمونو بندونو ماتېدو ته خطر وي، مغې د لپاره موږ ټول بندوبست چې کوم دی مخکې نه کړی دی.
او نن د پاکستان په شمول په ټوله نړۍ کې د مزدورانو ورځ لمانځل کیږي. خو د دې هیواد یو پښتون مزدور وایي پر دا ورځ هم د چوټۍ تصور نشي کولای. پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان پرون پر خپل پلویانو د اسلام آباد پر لور د یو احتجاجي مارچ یا لاریون غږ کړی دی. په دغه اړه معلومات اخلو له پېښور غلام غوس چې زمونږ خبریال دی را سره دی. غوس صاحب ستړي مشي درته وایو او دغه خبر تفصیل کې لږ اوریدونکو سره شریک کړي چې دا اعلان وزیر اعظم کوم ځای کړی دی او کله غواړي دی چې دا پلویان د اسلام آباد پر لور بیا مارچ وکړي.
مننه بچا صاحب، دا اعلان د خالص اورز باندې د پاکستان تحریک انصاف د چیرمن عمران خان لخوا یو ویډیوي بیان خپور شوی دی او په هغه کې هغه دا اعلان کړی دی او په دې کې دا ویلي دي چې دا لانګ مارچ کوم دی د اسلام آباد په لور باندې چې د دې کوم اوږد لارین دی د حکومت په وړاندې کولو لپاره. نو دا به د مې په اخیره اونۍ کې کوي، یعنی نیټه نه دا اعلان کړی چې لکه په کومه نیټه به کیږي، خو لکه اخیره نه چې کوم نه مې یاد ده نو دغه اعلان کړی دا یاد کړی دا بیا عمران خان ته دي چې کوم نه نو هم هغه خپل زور د ریس چې کوم نیټه کار کړی دی چې مونږه مقصد چې کوم نه نو په هیواد کې نن نه ویلګري انتخابات دې نه وي، عام انتخابات دې وشي او دې دا چې کوم حکومت دې نو دا نه مني هغه د سازش ذکر هم کړی دی، دا د سفیر د خط ذکر هم کړی په ویډیوي بیان کې. په هغه کې دا هم ویلي دي چې هغه په دغه لړ کې د چیف جج چې کوم دی عمر عطا بندیال د سپریم کورټ هغه ته ختم نه کړی چې د دې لغه وکړي پلټنې وکړي او د ولسمشر عارف علي ته یعنې د هېواد چې کوم ولسمشر دی نو هغه ته مې هم خط لیکلی. نو دغه خبرې کړې بیا بله مهمه خبره دا کړې ده چې د دې مارچ لپاره تیاریان کې کوم دي، نو په خپل ژوند ته پلویان یې غږ کړی دی چې د اکثر د شپې نه تاسو د دې لپاره دا شروع کړي تیاریانې شروع کړي او نورې خبرې اترې خو د هغې چې څنګه هغه درې جلسې شوې وې لوی لوی جلسې په پېښور په لاهور او په کراچۍ کې نو نورې زیاتره تورونه لګولي دي چې لکه دا حکومت چې دی نو دا دینه مني دا یو امپورټډ دغه د حکومت دی، بیا په هغه باندې دغه د کرپشن او د درغلو تورونه هم لګولي دي. په وزیر اعظم شهباز شریف باندې او د کرپشن هغه د کیسونو ذکر یې هم کړی په هغه باندې چې په دغه کیسونه دي ورسره د کابینې چې کوم غړي دي نو په هغې باندې په زیاتو غړو باندې کیسونه دي نو دغه دغه لاجې هغه وړاندې کړی خپلو پلویانو ته چې په دې وجه هغې ځای نه مني.
نو د ده د دې پرونی ویډیویي بیان په مقابله کې بیا حکومت تر اوسه کوم دریځ مخې ته راغلی دی؟ دوی څه ویلي دي که نه؟
نو په دې مخصوص دغه باندې لکه دا ویډیویي بیان چې کوم دی یا د ده چې کوم دغه کړی دی د لانګ مارچ اعلان کوم کړی دی نو په دې اړه باندې د لانګ مارچ اعلان خو د مخکې نه دا خبره کوله چې دکه غوښتنې ونه منل شوې نو دوی به بیا اسلام آباد ته راځي او د دې چې د عمران خان کوم پخوانی وزیر و شیخ رشید د کورنۍ چارې نو هغه بیا په کې نیټه اعلان کړې وه چې دکه د 30 مئی پورې دېرشم مئی پورې که فرض کا نوی الیکشن اعلان نه شو نو بیا به دوی دغه دغه کوي لانګ مارچ کوي. نو د تازه چې کوم ویډیو بیان راغلی دی نو د دې په ردعمل کې خو د حکومتي چارواکو لخوا څه نه دي ویل شوي خو تر دې وړاندې چې دوی به دغه خبرې اترې کولی دی نو چې د اطلاعاتو کومه وفاقي وزیره ده مریم اورنګزیب هغې ته بیا بیا دا ویلي دي چې نوي انتخابات چې کوم دي نو دا به هم په خپل وخت باندې کېږي چې دا حکومت لکه 15 کاله پوره شي دا تېرو انتخاباتو 15 کاله پوره شي او نو بیا به په خپل وخت کېږي. دغه شان بیا نور چې کوم د شهباز شریف په کابینه کې کوم غړي دي یا په خپل شهباز شریف دی نو زه په دې چې هغه کومې ویناګانې کړې دي نو هغه دا رقم تورونه رد کړي دي بلکې هغه خو په عمران خان او په دوی په حکومت باندې تېر حکومت باندې دا تورونه کړي دي چې دوی د سیاسي انتقام لاندې کاروایي ګرانې کړي دي. شهباز شریف دا هم ویلي چې هغه به څه سیاسي دغه نه اخلي انتقام نه اخلي او تېر حکومت چې څنګه دغه کړی نو هغې بیا لکه په ردعمل کې هغې دغه خپله بیانیه مخ په وړاندې ګوزي او په عمران خان په حکومت باندې لکه په تېر حکومت باندې هغې دا تورونه او دا بیانیه ولس ته وړاندې کوي چې لکه دوی د هېواد معیشت ته زیان رسولی دی او دوی به اوس هڅه کوي او ټول ګوندونه چې څنګه متحده ګوندونه رایېدل شوي دي د حکومت یې جوړ کړی دی نو هغې به د هېواد د اقتصادي پرمختګ لپاره او د نور دغه لپاره چې کوم دی نو کار کوي. نو البته د عمران خان چې دا کومې خبرې اترې دي نو په بیا بیا د هغې لخوا دغه رقم بیانیه او دغه رقم بیانونه چې کوم دي نو مخې ته لاغلي.
صحیح شو، ډېره مننه له پېښوره غلام غوث. زموږ خبریال عمران خان چې پرون کوم د احتجاج د اسلام آباد په لور د احتجاجي لاریون غږ کړی دی پر خپلو پلویانو په دغه موضوع ته معلومات راکوي.
د مشال ریډیو د یک شنبه یا اتوار ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا
په 10:30 بجو،
د ځوانانو غږ
په 1 بجا،
تاندې هیلې
په 2:30 بجو،
روښانه مستقبل
په پاوکم 3 بجو،
د مشال مرکه
په 3:30 بجو،
هارون باچا هنري غړې
په 4 بجو.
عوامي نیشنل ګوند وایي د خیبر پختونخوا حکومت په مرکز کې د تحریک انصاف ګوند حکومت په دوره کې د بجلی د خالص ګټې او نور مالی وسیلو یا دغه حکومت ترلاسه کولو لپاره سم اواز نه دی پورته کړی. په صوبایي سملې کې د عوامي نیشنل پارټۍ پارلماني مشر سردار حسین بابک مشال اړوي ته وویل د دې له وجې صوبا له مالي مشکلاتو سره مخامخ ده. خو د صوبایي حکومت یو بیان وایي د بجلی او نورو بقایجاتو مسله د تحریک انصاف د حکومت له دور نه مخکې وه او دا چې دوی په دې لړ کې اقدامات کوي. تفصیل بیا هم غلام غوث را کوي.
په اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک د اپریل په 1.5 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې په صوبه کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت په 13.5 کلونو کې په مرکز کې هم د خپل ګوند د حکومت نه د بجلی د خالص ګټې د بقایجاتو او نورو مالی وسایلو د ترلاسه کولو لپاره فعال کردار نه دی لوبولی.
مرکز کې هم د دې حکومت او صوبه کې هم د دې حکومت ته چې کم از کم د بجلی د حق کې خور کړی دا چې کوم ګورو د ګیس اولنې استعمال د زمنګ د صوبې حق ته او دا عین منګل را کړی د ټولو نه سیوا قدرتۍ د مدن ذریعه چې دی هغه پښتونخوا کې دی او بدلته دی گیس دلته دی تیل دلته دی بجلی د اوبو نه ارزانه دلته پیدا کیږي سلور واړه صوبې پرتی دی راځي چې موږ وګورو په 13-15 کالو کې د مرکز د بجټ نه چې په پنجاب کې 100 کیلومتره موټر ویز جوړ شو بلکې په زرګونو کیلومتره موٹر ویز جوڑ شوی آیا منگ تبیا دغه حکومت سور ابرخه خول شي.
خو په پیښور کې د مالی وسایلو او د بجټ په چارو نظر لرونکي خبریال عرفان خان وایي په پښتونخوا کې د تحریک انصاف حکومت په مرکز کې د عمران خان په مشرۍ د تیر حکومت نه د خپلو بقایجاتو ترلاسه کولو هڅه کړې وه، خو د هغه وخت مرکزی حکومت به په بیا بیا پښتونخوا صوبې ته د خپل حق ورکولو نه ډډه کوله.
تاسو اندازه ولګوئ چې درې درنیمو کالو کې صرف د بجلی خالص منافع په مد کې کمو دوو خلکو د دې صوبې مقدمه تیار کړې وه، اډوایزر یو حمایت الله صاحب، دویم صاحبزاده سید صاحب. هغه دواړه د خپلو عہدو نه لرې کړی شول، د هغوی نه په زور زبردستۍ باندې استعفا واغستلی شوه. دویم دا و چې کوم دا روان کال بجټ دی، په دې کې صوبایي حکومت دا تخمینه لګولې وه، دا اندازه لګولې وه چې موږ ته د ان ایف سی نیشنل فائنانس کمیشن چې کوم دی د هغې د لارې به موږ ته پیسې ملاویږي، هغه هم ملاو نه شوې. د قبایلي ضلعو دپاره دوی د وفاق نه تمه ظاهره کړې وه چې موږ ته به څلور دېرش ارب روپۍ دا کال ملاویږي، خو په هغه څلور دېرش ارب روپو کې صوبایي حکومت ته یو روپۍ هم نه ده ملاو.
د خزانې د محکمې په ویب پاڼه د ترقیاتی کارونو په اړه د مصرف شوی پیسو تفصیلات هم دا خبره په ګوته کوي چې په قبایلي ضلعو او نورو سیمو کې په ترقیاتي کارونو د روان مالی کال د بجټ د پلان سره سم مالی پنګي نه دي مصرف شوی، او هم په دې وجه د حزب اختلاف ګوندونه او د مالی چارو پوهان په دې نظر دي چې پښتونخوا صوبه د مالی بحران سره مخ ده. په خیبر پښتونخوا کې د اطلاعاتو د محکمې د سلاکار محمد علي سیب نمی په پښتونخوا کې د مالی بحران د حل کولو او له مرکز د خپلو بقایجاتو ترلاسه کولو په اړه پوښتنه وکړه چې اوس مهال په مرکز کې د شاباز شریف په مشرۍ د وفاقي حکومت نه د خپلو بقایجاتو ترلاسه کولو په اړه حکومت څه پلان لري او کنه. نو هغه وویل چې د اوس مهال حکومت سره د هغوی اړیکې ښې نه دي، ولی بیا به هم صوبایي حکومت هڅه کوي چې له مرکزه خپل بقایجات ترلاسه کړي.
زه دا غواړم چې دا بالکل اپورچونیټي هم دا مونږ خو خیر د دې حکومت باره کې خو زمونږ د پاټه دا موقف ته چې دا مونږه د حکومت مونږه امپورټډ حکومت وایو، زموږ خدا ناراضه چې امپورټډ حکومت ته منظور هو. په هر حال په مرکز کې ناشتي نو د آئین او د قانون په دایره کار کې چې زموږه کم دغه جوړیږي، کم رول جوړیږي، او سر مونږه کو بالکل د صوبې او مالی مسائل بالکل ستا، او مونږه خدا هم وایو چې مرکز ته زموږه ډېرې پیسې پاتې دي.
تر دې وړاندې د عمران خان د حکومت په دور کې د پښتونخوا په اسمبلی کې د حزب اختلاف ګوندونو له مرکزی حکومت د ای جی این قاضی فارمولې لاندې د بجلی د خالص ګټې د 3.5 ارب روپو د بقایجاتو ترلاسه کولو لپاره صوبایي حکومت ته د یوې پارلماني جرګې د جوړولو وړاندیز هم ورکړی و. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان مرکزی حکومت په خیبر پختونخوا او گلگت بلتستان کې د واورې د لویو غټانو یا گلیشیرونو ویل کېدو له وجې د سیلابونو راوتلو خبرداری جاری کړی دی. وزارت ویلي د زیاتې ګرمۍ له کبله په غرونو د واورې ویل کېدل له وخته مخکې پیل شوي، او دا چې د واورو اوبو جمع کولو لپاره جوړ بندونه یا ډنډونه په تیزی سره ډکیږي. وزارت زیاته کړې له دې ډنډونو ځینې ښایي د اوبو له زوره مات او په یادو سیمو کې سیلابونه راشي. بلخوا د خیبر پختونخوا په حکومت کې له قدرتي ناورینونو سره د مبارزې اداره وایي له ممکنه سیلابونو څخه د خلکو د ژغورلو او هغو ته د مرستو رسولو پلانونه یې جوړ کړي دي. اسرا عالم مومن تفصیل لري.
د پاکستان موسمیاتی بدلونو وفاقی وزیر شیر رحمان وایي د زیاتې ګرمۍ له کبله په خیبر پختونخوا او گلگت بلتستان کې په غرونو د واورې غټان له وخته مخکې او ډېر په تیزۍ سره ویلې کېدل پیل شوي، چې له کبله یې د واورې اوبو جمع کولو لپاره د جوړو ډنډونو د ماتېدو او په نتیجه کې یې د سیلاب راتلو امکان دی. شیر رحمان په 9 اپریل په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې د خیبر پختونخوا او گلگت بلتستان په ټولو 3,000 برفانی ډنډونو کې د شاوخوا 3 د ماتېدو خطر ده. بلخوا د پاکستان موسمیاتو څانګې لوړپوړی چارواکي مشتاق شاه وایي چې شاوخوا 50 ډنډونه حساس دي، ځکه د دې څانډې کچه دي. نوموړی وایي په مئی، جون او جولای میاشتو کې د چترال په بونی، ګولندره، گرم چشمہ او گلگت سوات او دیر په زنو سیمو کې د برفانی ډنډونو د ماتې دو او لدې سره په نګدو سیمو د سیلاب راتلو امکان دی. البته مشتاق په 1 اپریل مشال ډو تویل کیا ټول حساس ډنډونه ماتې یو پر دغه ورځو کې بارانونه هم وی نو بیا د خبر پختونخوا پېښور او نورې سیمې هم سیلابونه اغیزمنولې شي.
پېښور ته جفبی ته نوخار ته او سوات خار ته منګور منګور چې سوه دا ویتا مطلب سوات تو د تیر دریابونو جدي کنه هغه زیات تر چرسدان او خار مردان او کپورسک باندې دا سي راتوي ګل په خور دي ته راځي مومن دی جیسے ایک بار چې کوم اعلان دی الله کی دی هغه
د موسمیت وفاقی وزیر شیر رحمان د خبر پختونخوا قدرتي پتونو پر وړاندې د مبارزې ادارې پی ڈی ایم ای ته امر کړي چې پر وخت داسې موثره ګامونه واخلي چې ممکنه سیلاب څخه چاته مالی او ځانی تاوان ونه رسي. د خبر پختونخوا پی ڈی ایم ای ویاند تیمور خان وایي چې د یادو وفاقی وزارت لخوا تر خبرداري وروسته یې د چترال کوهستان دیر سوات او څومره چې غرایز علاقې دي هلته یې د بیړني خدماتو ادارې چمتو کړي دي چې د ممکنه سیلاب پر مهال د خلکو ژغورلو ته تیار وسی. د په خبره ځای انتظامو ته یې اهم ویلي چې خلک پر دې خبر کړي چې ځانونه له ډیمونو سیندونو او خوړونو لرې وساتي. تیمور په 1 اپریل مشال ډوته ویل چې د مئی له لومړۍ نیټې د ګرمۍ لا نور زیاتېدو او په غرونو د واورو ګټانو یا ګلیشیر په نور تیزۍ سره د ویلې کېدو امکانات دي. دا وایي که څوک اوس څه قسمه اندېښنه یا د سیلاب پر مهال مرستو ته اړتیا لري نو له دوی سره رابطه کولی شي.
دغسې علاقې چې کوم ډېر زیات حساس وي نو هغه عوام چې کوم دی هم زموږ ایمرجنسی آپریشن سینټر ته چې کوم دی موست 1700 باندې کال کولی شي او موږ چې کوم دی نو په هغه باندې بیا مخکې اکشن اخلو بیا ډسټرکټ ایڈمنسٹریشن ته یا کوم چې متعلقه ادارې دي هغې ته چې کوم دی مونږ په وخت باندې اطلاع رسو چې مخنیوی دې وکړی شي یا چې کوم دی د هغه مقامی آبادی چې کوم دی هغه دې خبر کړی شي. په دې سره دا گلیشیئرز ویلې کیږي او دا چې کوم دی اوبه زیاتېږي یا اوبه زیاتېدو سره چې کوم دی نو بندونه یا چې کوم دی ډیمونو بندونو ماتېدو سره خطر وي مغې د پاره مونږ ټول بندوبست چې کوم دی مخکې نه کړی دی.
په چترال ضلع کې ځایي خبریال ګل حماد فاروقی وایي چې لا هم په سیمه کې د حکومت لخوا د ممکنه سیلاب اړه خبرداری نه دی جاری کړل شوی خو چې ګرمي سیوا شوي او واورې هم په تیزۍ سره ویلې کیږي نو مالدار خلکو د ممکنه سیلاب له ویرې خوندي ځایونو ته کډې کړي. نوموړي په 1 اپریل مشال ډوته وویل چې که څه هم چارواکو خلکو ته ویلي چې له سیندونو سره په 200 فوټه کې نږدې آبادي جوړه نه کړي خو بیا هم غریب خلک له ډنډونو او سیندونو سره نږدې ژوند کوي. دا وایي دلته په سیلابونو کې غټه ستونزه د لارو بندېدل وي.
د دریا په غاړه باندې خلکو آبادي شروع کړې ده او سیلاب چې راشي نو دا اوړي او دلته چې کله چې سیلاب راشي نو دا غټه مسله چې لارې بند شي نو خلکو سره د خوراک ساز د سیزونو او د صفو اوبو د څښلو ډېر غټ شارټیج پیدا کېږي. دوی ډېر غټ کله سره مخ کېږي.
د پاکستان موسمیتي بدلون وزیر شیر رحمان ویلي دي چې په پاکستان کې د حرارت درجه له اوسط درجه حرارت تر 8 ډیګري سینټي ګریډ پورې سیوا کېدی شي. نوموړي د موسمیاتو ادارې د راپورونو پر اساس وویل چې د روان کال مارچ میاشت له 1961 کال وروسته تر ټولو ګرمه میاشت وه. د دې په خبره همدغه وجه ده چې په مارچ میاشت کې د سپرلي موسم پر ځای ګرمي وه او له وخته مخکې په غرونو د واورو ګټانو یا ګلیشیئرز ویلې کېدل پیل شول چې اوس یې اوبه د ممکنه سیلاب سبب کېدی شي.
اسلام محمد رپورٹ ورن د پاکستان په ګډون اوریدون کو پټول نه لای کې د مزدورانو یا خواري کخو نړي ورځ مانځل کیږي. پر دا ورځ پاکستان کې عمومي رخصتي اعلان شوی خو د هیواد مزدورانو خواري کخوایي پرته له کار ورته ژوند ګران دی او چټي نشي کولای. دوی په خبره کې حکومت د دوی د مشکلاتو احساس کړی وای نو به دوی هم یو څه آرام کړی وای. د 2000 زیدیس کال د یو سرکاري رپورټ تر مخه دا مال پاکستان کې د مزدورانو شمیر 1,43,930 تر رسیدلې دی. سراج ظهیر معلومات راکوي.
نن د مئی په لومړۍ نیټه د پاکستان په ګډون په ټوله نړۍ کې د خواري کخو نړیواله ورځ مانځل کیږي او د دې ورځې په مناسبت سره سیمینارونه او دستوري تابعیا کیږي. خو د مزدورانو او خواري کخو وینا ده چې باید د سیمینارونو او د دستورو په ځای د دوی د پرمختګ او د دوی مسلو ته پاملرنه وکړي شي. په پاکستان کې په دې ورځ باندې سرکاري رخصتي وي خو د مزدورانو او یا خواري کخو وینا ده چې په دې ورځ یوازې د غټانو او سرکاري ملازمینو رخصتي وي. دوی خو مزدوري کوي کی په اسلام آباد رانا مارکیټ کې یو خوارکخ شاد محمد مشال ریډیو ته وی چې په دې ورځ دوی رخصتی ځکه نشي کولای چې وړ بچی دی او روزګار یې نشتا
او دلته کې غربت ته بس مزدوري نه کوو سبقو سبخورو خرچه ډېر زیات دی چې کار نه کوي یو چټی نه کوي
یو بل مزدور خان افضل هم مشال ریډیو ته په دې اړه وی
جی لیبرډي ده خو لیبرډي به امنګ څنګه منا کو تاسو راته وی من خزانه مزدوران یو مزدورکار خلک 1500 روپے لو چې دا بندې شي نو دې منګای کې نو موږ بس کرو سبکو سب نه کو لیبرډي خو لیبرډي نه خمو خبر هم نیو زموږ خو مجبوری ده چې لیبرډي ملاو کو نو کور د غم بکو کنه بکو 1500 روپے زوم بندې شي نو موږ بس کو
دا له غیر څه چې د می په لومړی نیټه کال 1300 یا يم کې د امریکا په خار شیکاګو کې د 25000 نه زیات خوارکخو د سپینو جندو سره د 1400 غنټو نه واخل تر د 1300 غنټو پوري د کار پر ضد او د شند ناروغي او د پیخو په ځاندره کې د تحفظ غوښتو لپاره مظاهره پیل کړې په دغه موخه د شیکاګو انتظامیه او پولیسو په دې مزدورانو ډزې وکړې چې په نتیجه کې ځینې مزدوران مړه او ځینې جوبل شول د کومي رستو چې په ټوله نړۍ کې د مزدورانو یا خوارکخو د حقونو لپاره سمینارونه او ریلې تابع کیږي خو خوارکخو یې یوازې په سمینارونو او دستورو کار نه کیږي پکار د چې حکومت د دوی د روزګار او خېګړې لپاره اقدامات وکړي بل پلو د پاکستان تیر حکومت د مزدورانو او غریبانو لپاره د احساس پروګرام تر لاندې د 10,000 روپو امداد ورکولو اعلان کړی وو چې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ موجوده حکومت هم دغه پروګرام د بینظیر انکم سپورټ پروګرام په نوم د جاری ساتلو اعلان کړی د کال 2000 د یو سرکاري ریپورت تر مخه په پاکستان کې ټول 1,09,300 مزدوران دي دارنګ د خیبر پښتونخوا د پرمختګ او منصوبه مندۍ د وزارت د یو ریپورت تر مخه دا وخت په دې صوبه کې د مزدورانو یا خوارکخو شمیره 1.1 میلیونو ته رسیدلې
سراج ظهیر رپورٹ مورد د سواد ضلع انتظامی وای د هړو اختر پشپور کې خای د پامرش می سیلانیان دي سیمه ته لاړ شي په خبرې چې دوی دغه لپاره خپل تیارانی بشپړې کړې دي د ضلع انتظامی په وینا په اختر کې د خلکو د خدمت په مخه خپل کارمندانو ته چوټي نه ده ورکړې همدارس پولیسو ته ځي مواره حواله شوی چې په بازارونو کې په نرخونو نظر ساتي او امنیت یقیني کړي خو بلخوا سیلانیانو ته سانتیاګو ورکوونکي ټور اپریټران او د هوټلونو مالکان وایي په اختر کې د تیلو خوراکي توکو د کمی امکان دی چې په نتیجه کې به د دوی په خبره سیلانیان خایل مشکلاتو سره مخ شي نیاز احمد خان رپورټ راکوي
د ضلع سواد ډیپټي کمشنر جنید خان سیدو شریف کې د اپریل په 1.5 نیټه خبریالانو ته ویلي چې سخت کال د اختر چټیانې زیاتې دي ځکه د سیلانیانو راتګ زیات امکان دی او سواد ته د سیلانیانو 15,00,000 ګاډي راتلی شي دوی ویل چې د صوبای حکومت په هدایتو ضلع انتظامی په لویه کچه تیاری کړي د سیلانیانو لپاره د سواد وو تحصیل او مرستیال کمشنرانو عملی او ورسره د پولیسو چټیانې به په اختر کې نه وي
کم ځای کې هم ټرافیک وایلیشن کیږي نو ټرافیک پولیس ته هم ډایرکشنز ورکړي شوی دي چا دې الته جرمانی لګئی هوټلز ریسټورنټس چې کوم اسوسییشن دی هغه ته هم دا ډایرکشنز ورکړي شوی دي چې هغه دې تھرو آؤٹ خپل هوټلز کی صفائی انشور کی ټورسٹ فیسیلیټیټ کی زمونږ څخه کوم ډایریکټریټ آف ټورسٹ سروسز دی د دیبم انسپکټر ویجیلنټی
پسواد کې سیلانیانو ته اسانتیاګانی ورکوونکي د یو شخصي ادارې مشر اظهر الدین وایي چې د حکومت تیاری باوجود د زیاتو سیلانیانو راتګ د وجې په هوټلو کې ځای نه وي پسواد کې د تیلو او خوراکي شیانو کمی راتلی شي سیلانیان د ځان سره ضروري د استعمال شیان راوړي
کم خلک راځي نو هغه د هم ځان سره ګاډي کې چیرې تیل او ځان سره خوراکي شیان هم راوړي بل غټه مسله دا چې دا خلک چیرې د سندونو په غاړه باندې یا په پارکونو کې خوراکونه کوي یا لتکینی هغه ځګونو کې چې کوم دی خپل ګن چې په هغه ځای باندې پرېږدي دا هغه ډېر زیات بد ښکاري نو سیلګرو ته دغه هم یو پیغام دی دغه ګن چې دغه ځان سره واپس صفا کی
بل خو د سوات هوټل اسوسییشن صدر حاجی زید خان وایي چې سوات کې دا وخت 1,500 هوټل سیلانیانو ته تیار دي د حکومت په نرخ باندې سیلانیانو ته کمرې او خوراکي شیان ورکوي خو دوی وایي چې مقامي ولس دې سیلانیانو لپاره لږه گزاره وکړي
1.5% خلک کم از کم د سوات راوځي نو دا 15,000 خدا جوړي نو که دا خلک خپل علاقو ته کابل کې د دردیال سایډ او دغه علاقې وس ډېرې ښکلې سړکونه دي او ښکلې هلته کې د سیل ځایونه دي چې هغه طرف ته ځي دغه شان د بریکوټ خلک دغه املک دره او کړاکر وغیره دغه طرف ته لاړ شي او د منګوري خلک مرغزار سلامپور او د سنگر طرف ته ځي او دا باقی علاقی جدی مرم جبا میادم بارین کلام دا چی کم نوی خلق دا بار نرازی اغو تا پریدی
تیر کال دا وڑکی اختر پا مقاد سرکاری شمیری تر مخان نه لکه سیلیانانو دا سواد سیل کرده و سخ کال دا حکومت لخوا دا وڑکی اختر لپارا دا مئی دوی منیتی نا ترشپگه منیتی پوری سرکاری چوٹیا دیدی پا ملک موسم هم گرم ده او بیا دا سواد سرکونه هم جور شویدی زکا دا سیلگره سنت سرا تردی پوهان وی چی دا تیر کال پا نسبت پا زیاد سیلیانان دا سواد مخه کوی نیاز احمد خان مشال ریڈیو سوات
په پیښور کې د غرمې دولس نیمې بجې شوې د خبرونو لنډیز له ګلیا زاورو
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان پرون د حکومت پر ضد د مئی په آخري اونۍ کې د اسلام آباد په لور د لاریون اعلان کړی. عمران خان پرون په ټویټر باندې خوشي ویډیو کې ویلي چې تحریک انصاف ګوند مرکزي کمیټې غونډه کې دا پریکړه وشوه چې د اسلام آباد مارچ لپاره تیاری پیل کړي. دی وایي چې د بهرنیو سازش لاندې په ملک کې کرپټ خلک په حکومت مسلط شوي، خو وزیر اعظم شهباز شریف او په مخلوط حکومت کې شامل ګوندونو د عمران خان دا تورونه په وار وار رد کړي دي. عوامی نیشنل گند او وائی پا خیبر پختونخوا کی دی تیری کے انصاف گند پا مرکز کی دا خبر درینی مقالو پا موڈا کی دا بجلی خالص گٹی و نور و مالی وسائل پر لاسکتا غلو دا پارا فعال کردار ندیلو گولی. دا خبر صوبائی سنگلی دا عوامی نیشنل پاٹھے پارلمانی مشر سردار حسین بابک پرون مشال لگوی تا کڑی. برخوا دا خیبر پختونخوا دا اطلاعات و محکمی سلاکار مولی دی سیف پائی چل مرکزی حکومت سر پا دا باقای جاتو پارا خبری کرنی. د پاکستان د مثبتو محکمه وایي چې په مئی جون او جولای میاشتو کې چترال گلگت بلتستان سوات او دیر په ځینو سیمو کې د برفانی تټونو د ماتېدو او له دې سره په نږدې سیمو کې د سیلاب راتلو امکان دی. دا خبر د محکمې یو چارواکي مشتاق شاه پرون مشال راډیو ته کړې ده. او په خبر پختونخوا کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې وایند وایي چې په دې اړه یې د بیړنۍ خدماتو ادارو ته د بیدار اوسېدو امر هم ورکړی دی. په افغانستان کې طالبان حکومت نن په ټول هیواد کې د اختر ورځ اعلان کړې ده. بلخوا نن د پاکستان مرکزي رپورټ احلال کمیټې په اسلام آباد کې د شوال میاشتې لیدو لپاره غونډه کوي. او د روسیې ځواکونو د اوکراین په دریم لوی ښار اوډیسا کې پرون د هوایي ډګر رن وې تباه کړی. دا په دې سره کې شوې چې د اوکراین ولسمشر ویلي چې د روسیې لخوا د داشو ظلمونو په اړه د خلکو د قهر په ترڅ کې د سولې خبرې کول ګرانه ده، خو د روسیې د بارونو چارو وزیر ویلي دي چې د لویدیځ بندیزونه او د وسلو لیږد د خبرو اترو مخه نیسي.
د مشال رادیو لند خبرونه اوس اوریدونکو یو نړیواله موضوع د اوکراین په بوچا ښار کې د ځینو نورو کسانو مړی موندل شوی دی چې د پولیسو په خبره دا سرکاري دا کسان شکنجه شوی هم وو. اوکراینی چارواکي وایي د بوچا ښار په شاوخوا کې تر اوسه زر مړی موندلی دي. دا مړی له دې ساحې د روسي ځواکونو تر وتلو وروسته وموندل شول. روسیې د فبروایي پر 24مه پر اوکراین په ځی یرغل پیل کړی چې لا هم دوام لري. احمد تکل جزئیات راکوي.
د اوکراین د پلازمینې کیف په شمال لویدیځ خارګوټي بوچا کې د دریو سړیو مړی پرون وموندل شول. چارواکي وایي د دغو کسانو لاسونه تړل شوي، پر بدن یې ټپونه او د مرمیو نښانونه ښکاري چې د پولیسو په وینا دا د شکنجې ښکارندویي کوي. د اوکراین حکومت وایي په بوچا کې تر اوسه له زرو زیات مړی موندل شوي چې د ګڼو مړو پر بدنونو د شکنجې نښې لیدل شوي دي. دغه مړی په دې ښارګوټي کې وروسته له هغه وموندل شول چې روسي ځواکونه تیره میاشت ورڅخه ووتل. د جنایتونو دغه څرګندې نښې د دې سبب شوي چې ګڼ هیوادونه، ملګري ملتونه او نړیواله جزایي محکمه د څېړنو غوښتنه وکړي څو معلومه شي چې آیا واقعا جنګي جنایتونه شوي دي که څنګه. په کیف کې د پولیسو یو محلي چارواکي آندری نیبیتوف په هغه ویډیو کې چې پرون پر یوټیوب خپره شوه ویلي د مړو پر بدن د مرمیو له کبله ټپونه ښیي چې دغه کسان شکنجه شوي دي. د ویلي هر سړی پر ورمیګ په مرمۍ ویشتل شوی دی. د پولیسو دغه چارواکي زیاته کړې د عدلي طب په لابراتوارونو کې تر اوسه د 1202 هغو کسانو مړي معاینه شوي چې ګمان کېږي روسي یرغلګرو د کیف په دې ساحه کې وژلي دي. روسیې د فبروري میاشتې پر 24مه پر اوکراین یرغل پیل کړ چې تر اوسه دوام لري. له دغو شواهدو سره سره روسیې تر اوسه دا نه ده منلی چې د خپلې جګړې له پیله به یې ملکیان په نښه کړي وي.
د مشال رادیو خبرونه د سهار لنه هو د مازیګر تر شپګو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یوش پر شارټ ویوز 2013 انٹرنیٹ تلاش رسے لرے نو پمشال ٹکے کام کے ہم زمن پروگرامونا پا جواندائی او سب چھوی بنا موجود تھی. پاکستان له بانکی فورمې پرته له افغانستان د وارداتي توکو د منلو موده دو میاشتې نور هم وغځوله. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق پر خپل ټویټر پاڼه د پاکستان د حکومت د اقدام اعلان کړی دی. داخوا د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه د اقدام هرکلی کوي. وایي په نتیجه کې به د افغانستان په بازارونو کې د توکو نرخونه تر ډیره ثابته وي. صفی الله ستانکزی معلومات راکوي.
شنبه د اپریل 13 چې له بانکي جواز یا فورمې پرته د افغان سوداګریزو توکو د معافیت د ختمېدو ورځ وه. پاکستاني چارواکو د دوو نورو میاشتو لپاره د دغه معافیت د غځولو خبر ورکړ. پاکستاني چارواکو دا معافیت هغه وخت پایلا او رعایت کړ چې طالبان واک ته ورسېدل او هدف یې دا وښود چې نه غواړي د یو منظم بانکي سیستم د نشتوالي په خاطر پاک افغان سوداګري زیانمنه شي. اوس د پاکستان د سوداګرۍ وزارت د جون تر 13 له اجازه لیک پرته د پاکستان له ګمرکونو د افغانستان د سوداګریزو توکو د تیرېدو پریکړه اعلان کړه. دا اعلامیه د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق په خپل ټویټر خبره کړې. محمد صادق لیکلي پاکستانی چارواکو د افغان سوداګرۍ د ملاتړ په هدف دغه تصمیم نیولی. د هغه په خبره د افغان سوداګریزو توکو په سر دا معافیت د بانکي خدمتونو د نشتوالي لپاره رامنځته شوی. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مرستیال خانجان الکوزای له دې پریکړې هرکلی کوي او وایي لږ تر لږه د اوس لپاره به نرخونه ثابته پاتې شي.
مشترک اتاق د پاک افغان په دې کې ډېر رول بازی کړ. دولتونو ته ورسوله نو دا زموږ پیشنهاد ومنل شو. دا د تقریبا کم دوه میاشتې نور هم تمدید شو. دا فرمه لازمي نه ده، آزاد شوله او موږ په آزاد شکل باندې په کالدارو په افغانیو هم په ډالرو کولی شو چې تجارت وکړو. دا ښه کار دی، زموږ په تجارت
خالی الکوزی ویل باید دواړه خواوې سره کینی او په یو دایمي میکانیزم پریکړه وکړي. هغه د بارتر سوداګرۍ یادونه هم وکړه چې پکې به د پیسو د ادلون بدلون پر ځای د توکو په تبادلې سوداګري روانه ساتل کیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی د معلوماتو په اساس دمګړې په پاکستان باندې د افغانستان اتکا کم شوی او ښایي د وارداتو اندازه له څه باندې 200 میلیون ډالرو څخه سږ کال 200 میلیون ډالرو ته راټیټه شي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د خیبر په شګای غرونو کې د بجلی د لوی استنو پرېوتلو وجې د لنډی کوتل او شاوخوا سیمو تقریبا 4 لکه آبادۍ ته بجلی بند شوې ده. ځایي خلک تور پورې کوي چې د استنې ناصرګند کسان له بیخه پرې کوي چې بیا هر پریوزي. د دوی په وینا په دې ګرمۍ او روژه کې له سخت کړاو سره مخ دي، نو باید دا ستنې مرمت شي او د ککړو کسانو پر ضد کاروایی وشي. قبایلي ضلعو ته د بجلی ورکولو کمپنۍ ټیسکو چارواکي وایي د پیښې اف آی آر یې درج کړی. دا محکمه زیاتوي د ستنو د مرمت کار روان دی او هڅه کوي لنډی کوتل ته بجلی زر بحال کړي. تفصیل د فرهاد شینواری په رپورټ کې.
د خیبر په شاګۍ غرونو کې یو ځل بیا د بجلی 122 کې وستنې راپریوتلې او د ټول لنډی کوتل بجلی ورسره بنده شوې. ځایي وګړي وایي دغه درې ستنې ناسرګند کسانو لوی خپرې کړې او بیا راپریوتلې دي. د بجلی د نشتوالي په اړه د لنډی کوتل لسی وګړي مشال ریډیو سره خپل احساسات شریکوي او دوی وایي
حجرت علی افریدی هر کال چکم دے د لنڈی کوتل گریس اسٹیشن تا چکم مین لائن راغل داغ ٹاور چکم دے تغیگی اور دغه پواج باندې پورا لنڈی کوتل تحصیل تا بجلی چکم دے دا منقطع شی. چونکہ لنڈی کوتل سیما چکم دو آگے کے زیادہ تر ٹیوب ویلوں نے چکم دی دا بجلی باندھی نبیا دبو سر ٹستون سا پیدا شی. لنڈی کوتل کے گیس نشتا چونکہ بجلی ماندے مونگ ٹول ژوند ژواک روان دے نو دغه پواج باندھے چکل ہم ٹاور ہو تو لنڈی کوتل کے ٹول زندگی چکم دو مفلوج شی ژوند چکم دے ڈیر د خطر سر مخشی. دا ځلې هم چې کله دا ډوې تغوېدلې نو په لنډي کوتل کې د روژې په دغه مبارکه میاشت کې ډېره غټه ستونزه پیدا شوې ده. زنانه چې کوم دي په سرونو باندې لرې نه د چشمو بر وړي دي.
زما نوم اختر علی شینواری دی. څلور میاشتې مخکې لوېدلې وې، اوس بیا هم هغه ډوې ولوېدې. زیاما چې پوره پوره د دوه هفته تحقیقات وشي او چې چا هم دا کار کړی یا څوک هم پکې ملوث وي چې هغوی له سزا ورکړی شي. چې اوس خو روژه ده، یخ بوتل نه وي، یخ جوس نه وي، یخې اوبه نه میلاوږي، او بیا په جوماتونو کې اعتکاف کې خلک ناست دي، هغوی ته هم ډېر زیات تکلیف دی، او ختمونه دي هغوی ته هم ډېر زیات تکلیف دی، ډېر زیات تکلیف د دغو بجلۍ وجه جوړ شوی دی. دومره سخت تکلیف جوړ شوی چې په علاقه کې د اوبو ډېر زیات تکلیف دی، د برف ډېر زیات تکلیف دی، او اختر را روان دی، او دلته چې دی د فروجونو بیا مسلې، مطلب چې څه شی نشي کې خدای، څوک نه سبزي کې خدای شي، نه څو غوښه کې خدای شي، ځکه چې خرابګي ګرمي ډېره سخته ده.
قبایلي ضلعو ته د بجلی ورکولو کمپنۍ ټیسکو ایکسن شاهد خان وایي چې د دغې پیښې په لټنو لپاره مو قانوني کاروایی کړې، او هلته په شاګۍ کې را پریوتو ستنو باندې مو د مرمت کار پیل کړای.
پولیس تمام درخواست اف آی آر کړی دی. هغوی د موږ ډېر په سختۍ سره ویل دي چې یار مهرباني وکړئ، خلکو ته هم تکلیف دی، موږ ته هم تکلیف دی، او بار بار دا مسله راځي. نو دا وجوهات بیسیکلی دا دي چې دینه دا ټاور دا برسونه نه دا پټۍ دا تی وړي، او دا چې ویسي نو ټاور کمزور شي په معمولي طوفان هوا سره هم راولویږي، او سخت اکشن پکار دی چې کم از کم دا څوک مجرمان دي، دا قوم او ملک دیدی سزا ملاوشی. انشاءاللہ کار نیم کمپلیٹ دے، دو ٹاور ہم خیر سے ادھر لے، اور باقی مٹیریل بھی انشاءاللہ دش پی پورس ہو مقیتا خورا زاکار و ضرورت برازی دا تاسنا تاون دے ان شاء اللہ مٹیریل جنن دش پی خیر سے مقیتا ورسی نو سبا باقی بانی کار شروع کو نو امید اللہ نہ دے انشاءاللہ زر تر زر بچالو شی.
د خیبر ولسی وګړي وایي چې په شاګې غرونو کې په بیا بیا د غستنې راپریوزي، او په کار د حکومت ورته د سیکیورټي بندوبست وکړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو د اردوونکو په پاکستان کې د رسنیو د حکومت د څار یوې ډلې فریډم نت ورک په خپل وروستي رپورټ کې ویلي چې په دې هیواد کې د 2021 د مې میاشت نه تر د 2022 زیږدیز د اپریل میاشت پورې موده کې پر شپږتیا صحافیانو حملې شوې چې پکې د هغوی د وژنو، تختولو، وهلو، ټکولو، آن لاین زورونو پیښې شاملې دي. د اپریل پر ویشتمه د خپور شوي د رپورټ تر مخه د خبریالانو لپاره تر ټولو خطرناک سیمه اسلام آباد ګرځول شوې. رپورټ وایي چې د پاکستان په څلور واړو صوبو کې هم د خبریالانو د زورونې پیښې رپورټ شوې دي. تفصیل د شانواز ترغزی په رپورټ کې.
پاکستان کې پتیر یو کال کې د میډیا ادارو او میډیا کارکونکو باندې شپږ اتیا حمله شوې چې پکې څلور خبریالان وژل شوي، او یوولس داسې چې ورته د وژلو دړکه ورکړل شوې. د فریډم نتورک په نوم د میډیا د ازادۍ لپاره کارکونکو ادارې د اپریل په 28 د جاري شوي او رپورټ تر مخه پاکستان کې تر ټولو زیاتې پیښې د ټي وي چینلو کارکونکو خبریالانو غزت شوي. دغه پیښې د مئی د 2021 نه تر د اپریل 2022 پورې ریکارډ شوي. د فریډم نتورک ایگزیکټیو ډایرکټر اقبال خټک مشاد ریډیو ته د اپریل 28 وویل په وژل شوي کې دوه د ټي وي کارکونکي، ولې دوه د ډیجیټل میډیا یا انټرنیټ چینل لرونکي هم شامل دي.
نه ښه کوششونه شوي دي چې ژورنالستان ووژني، زباني کیسونه ته ورکړل شوي دي. خطرناکې علاقې کمې دي، نو د پاکستان افاقي ادارې حکومت اسلام آباد ټولنه زیات خطرناک کېدلې چې په ټولو پېښو کې اووه دېرش فیصده واقع چې دي پېښې چې دي هغه په صرف په اسلام آباد کې شوي، یعنې دوه دېرش په اسلام آباد کې شوي دي. چې کوم ژورنالستانو سره دغه پېښې شوي دي، یو څلوېښت فیصده ژورنالستانو ویلي دي چې ریاستي خلک یا ریاستي ادارو باندې هغې شک کړی.
د رپورټونو تر مخه دیارلس صحافیانو باندې قانوني رپورټونه درج شوي، شپږ صحافیان وهل ټکول شوي، پنځه صحافیان زخمیان شوي، شپږ صحافیان گرفتار شوي، یوولس په ناقانونه ډول ډیټین معنی په کوم ځای کې په زوره ایسار شوي او یا بندې کړی شوي دي، څوارلس صحافیان داسې چې ورته آفلاین معنی په مخامخ وینا یا د چا په واسطه، او آنلاین معنی د ټلیفون، انټرنیټ یا د ایمیل د لارې دړکې ورکړل شوي. په دې کې درې زنانه میډیا کارکونکو باندې هم دغه شان بریدونه شوي چې پکې آفلاین ځورونه هم شامل ده، او ورته د خطرناک ردعمل دړکې هم ورکړل شوي. د رپورت تر مخې په وژل شو کې یو حسنین شاه چې د لاهور پرس کلب مخې ته د نامعلومه موټر سایکل سورو لخوا د جنوري په 2022 کې وژل شو د ټي وي چینل سره کار کاوه. دوی محمد زاده اگروال چې په ملاکان کې د وسلوالو لخوا په نومبر 2021 کې وژل شو او دریم د ملیر کراچی ناظم جوکی وو چې هغه هم د نومبر په 2021 کې د تشدد وروسته وژل شو او څلورم شاهد زهري نومیده چې دیو ټي وی چینل سره کار کاو. د اکتوبر په 2021 کې په هب بلوچستان کې په بمی چاودنه کې وژل شو. په وژل شو کې محمد زاده اگروال او ناظم جوکیو سیټیزن جرنالیست او یاداسي چې په انټرنیټ او سوشل میډیا خپل چینل وي په هغه به معلومات او رپورټونه خورول. اقبال خټک مشال ریډیو ته وویل که د یو چا د صحافي په رپورټ اعتراض وي باید قانوني لار خپل کړي دا نه چې وایي زوروي.
کچره چې سلسله رپورټ را مختل شو دي نو د څو ادارې او تنظیمونو شته سرکاري څخه تاسو چې ته مالتا دغه رپورټ په خلاف خپل شکایت درج کولی شو دغه شکایت باندې دغه اداره عملي ګام پورته کولی شي او دغه ژورنالیست یا د هغې میډیا ادارې نه پوښتنه کولی شي او هغې سزا ورکولی شي جرمانه لګولی شي یا بندول بندش پوره کولی شي.
د رپورټ تر مخې د اسلام آباد وروسته دویمه خطرناکه سیمه د سند صوبه ده. درېمه خیبر پختونخوا څلورمه پنجاب او تر ټولو کمې پیښې په بلوچستان کې رپورټ شوي. اقبال خټک وویل بلوچستان داسې نه ده چې ګینې هغلته د صحافیانو دپاره حالت ډېر ښه دی بلکې هغلته صحافیان په خپل خبرونه سینسر کوي یا د څار لاندې راولي. د رپورټ تر مخې دوه پیښې د نان سټیټ ایکټر یا داسې لکه وسلوال او یا نورو لخوا شوي، درې پیښې د سیاسي ډلو یا سیاستدانانو لخوا شوي، درې پیښې د جرم کوونکو ډلو یا کریمینل ګینګز لخوا شوي او دوه ویشت پیښې مکمل د نامعلومه خلکو لخوا. نامعلومه معنی داسې چې نه ده معلومه د ریاستي ادارو کړي، جرم کوونکو ډلو کړي، سیاستدانانو کړي او کبل چا. رپورټ کې زیاته شوې یو ویش پیښې بیا د ادرز لخوا شوې. ادرز یا نور معنی دا چې دغه پیښو کې جاګیردار، لین لارډ یا جایدادمن خلک، کاروباریان، وکیلان او نور شامل دي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او گوگل پلی سٹور ته ورشه
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا ای ڈاؤنلوڈ کرے.
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
د پاکستان په کراچۍ پوهنتون کې د اپریل 26 نیټې په برید کې د درو چینایانو یو پاکستانی وګړي د وژنې ذمواري بلوچ وسلوالو ډلې بلوچ لیبریشن آرمی منلې ده. دا لومړی ځل نه ده چې بلوچ وسلوالو ډلو چینایان په نښه کړي، بلکې تر دې وړاندې هم په کراچۍ او بلوچستان کې پر چینایي وګړو حملې شوي دي. خو دغه بریدونه د پخوا په پرتله له 2013 کال راهیسې زیات شوي دي. پوښتنه دا ده چې بلوچ وسلوال ولې پر چینایانو حملې کوي.
د پاکستان تر جوړېدو وروسته په تیرو څلور اویا کلونو کې ځینو بلوڅو وسلوالو ډلو په مختلفو وختونو کې 15 ځله د ریاست پر ضد وسله پورته کړې ده چې پر ضد یې هر وار حکومت پوځي عملیات کړي دي. دغه ډلې وایي چې په 1948 کال کې پاکستان د بلوڅانو آزاد کلات ریاست د یو جبري تړون لمخي په ځان کې شامل کړی وو او دوی غواړي چې بلوچستان بیرته آزاد کړي. خو د پاکستان حکومت دریز دري چې د هغه وخت د کلات واکمن میر احمد یار خان او د پاکستان د گورنر جنرل قائد اعظم محمد علی جناح د تړون لمخي کلات ریاست په خپل خوشه په پاکستان کې ورګر سوی وو. خو کوه کتل سین او په تیرو تلورو وسلوالو جګړو کې بلوڅو ډلو به یوازې د پاکستان تاسیسات یا امنیتي ځواکونه په نښه کول. خو په 15مه هغه کې چې په 2000 لومړي کال کې پیل سوی دوی پر چینایانو هم حمله کوي. په تیرو 18 کلونو کې بلوڅو وسلوالو ډلو په بلوچستان او کراچۍ کې پر چینایي وګړو او ګټو باندې شاوخوا اوه حمله کړې دي. چین په بلوچستان کې د گوادر بندر ترڅنګ په مختلفو سیمو کې پنګه اچونه کړې ده. پښتانه دا ده چې بلوڅي وسلوالې ډلې پر چینایانو ولې حمله کوي. د دې پښتنې جواب په کوټه کې میشت د سیاسي او پرمختیا چارو په رفیع الله کاکړ راکوي.
د بلوچ وسلوالو موقف دا دی چې دوی پاکستان ریاست هم دلته نه پرېږدي چې هغه وایي زمر د سایلو د وسایل استحصال کوي او دا د نوې د یویشتمې پیړۍ یو استعماري قوت دی. چین چې دی نو چین دی وایي دا امپیریالیزم یا د استعمار هغه د یوشتمې پیړۍ دی هغه غټ جدید شکل دی. نو چین د ریاست ملګری دی، دا زموږ سیالو وسایل ته قبضې پلان جوړ کړی دی. بلکې چې دا د نواب بوکتی د شهادت مخکې په مکران کې چې هغه شروع سو نری ټکو ټوک هغه وخت شروع سو، هغه هم په هغه کې اول ټارګټ د دوی هغه وخت هم د چین کسانو انجینیر د ټارګټ کړی وو.
چین دا وخت د برستان د چاغي د سندک سرو زرو او مسو پروژه چلوي. په حب ضلع کې یې برېښنا کور جوړ کړی، خو تر ټولو لویه اقتصادي شکیلتیا یې په گوادر بندر کې ده. د چین پاکستان اقتصادي راهداري له مخې د هیواد په گوادر کې خپل اقتصادي فعالیت نور هم پراخ کړی دی. چې ورباندې نه یوازې بلوڅ وسلوالې ډلې بلکې هغه بلوڅ سیاسي ګوندونه هم نیوکې کوي چې په وسلواله جګړه باور نه لري او د پاکستان په آئینی او سیاسي چوکاټ کې د حکومت غوښتنه کوي. خو د بیلتون پالو وسلوالو ډلو او بلوڅ سیاسي ګوندونو کې یو واضح فرق دا دی چې وسلوالې ډلې غوښتنه کوي چې چین دی په بشپړه توګه له بلوچستان ووځي، خو سیاسي ګوندونه بیا غواړي چې چین دی په بلوچستان کې پرمختیایي کارونه وکړي، البته په کې دی ځای بلوچستان ته ونډه ورکړي. د نېشنل ګوند د اطلاعاتو سیکرټر جان محمد بلیدی د اپریل پر 28 نیټه مشال لري ټول چې دوی دا ګڼي چې بلوچستان او پاکستان دومره وړتیا او ټکنالوژي نه لري چې په خپل پر لویو پروژو کار وکړي. نو ځکه د پوینه باید چین دا کارونه وکړي، البته پکی جائے خلگتا ونڈور کڑی.
ہماری سوچ یہ ہے، دیکھیں ہم سمجھ رہے ہیں کہ جو بھی کام کرے گا یہاں کے مقامی لوگ
موگ دا فکر کو چې څوک هم دلته کار کوي باید د ځای خلکو ګټې خوندي کړي، په کاروبار او مدن کې د خلکو او بلوچستان ونډوي. خو موږ ته د چین لخوا دغه څه کول په نظر نه راځي. چین په گوادر کې یو سړک جوړ کړي او هغه یې هم بند کړی دی. دوی هوایي ډګر جوړ کړي، له هغه سره د خلکو هیڅ ګټه نه ده تړلې. دوی په مدن نوکریو او روزگار کې برخه نه لري، ځکه خو چې د چینایانو پر ضد کوم اقدام کیږي نو د خلکو له چینایانو سره همدردی نه وي.
جب ان کے خلاف کوئی اقدامات ہوتی ہے تو لوگوں کی ہمدردیاں چائنیز کے ساتھ نہیں ہوتی.
خود پاکستان ریاست بیا پر چینایانو د بلوچو و سوالو بریدونو ته په جلا نظر ګوري. پر له پسې راغلو حکومتونو تل دا تور پوری کړی چې بهرنی هیوادونه د بلوچو و سوالو تر شا لاست لري او نه غواړي چې د چین او پاکستان تعلقات پیاوړي شي. د بلوچستان د مواصلات وزیر سردار عبدالرحمن کتران د اپریل پر 28 نیټه مشال ریډیو سره د مرکې پر مهال تور پوری کړ چې د پاکستان ګوانډیو هیوادونو بلوچستان په جنگي سیمه بدله کړې ده.
بلوچستان ترقی کی راہ پہ گامزن ہے اور پھر وار زون بنا ہوا ہے.
بلوچستان د ترقی پر لوری روان شوی دی، خو په جنگی سیمه بدل شوی دی. افغانستان، ایران او هند په ګټه له بلوچستان جنگی سیمه جوړه کړی ده. وسلوالو ته له بهر پیسې ترلاسه کیږي. نن سبا د یو کلاشنیکوف قیمت 2.5-3 لک دی. دغه سې د یو کارتوس بیا 100-200 روپۍ ده. نو که یو څوک دومره ښه مجهز وي په غره کې کینی او له ریاست سره ډغره وهي، نو معلومه خبره ده چې زموږ دښمن ملکونه که هغه هند دی یا بیا د افغانستان د خاورې پر استعمالولو سره زموږ پر امنیتي عسکرو بریدونه دي. دوی نه غواړي بلوچستان او پاکستان پرمختګ وکړي.
خو بلوچو وسوالو ډلو تل دا تورونه رد کړي چې ګواکې دوی د بهرنیو هیوادونو په لمسون د پاکستان پر ضد وسلواله جګړه کوي. د بلوچستان د چارو پوهان دا فکر کوي که په صوبه کې د چین لخوا په روانو پرمختیایي پروژو کې ځایي سیاسي مشران په اعتماد کې واخیستل سي او په کې خلکو ته زیاته ونډه ورکړل سي، نو شایي د چینیانو پر ضد حملو کې په پرتلیزه توګه لږ څه کمی راسي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غینه پسته په ډیسټریټ کې
منګل تکنیک چې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
اردوونکو خځې اخترونو ته ځانګړي تیاریاني کوي. په خیبر پښتونخوا کې د اختر خپل خوند او رنگ وي. پر دا ورځ خځې بیلابیل خوراکونه تیاروي او د کورنۍ ټول غړي د غرمې او ماښام ډوډۍ ته سره ټولېږي. د وړوکي اختر لپاره زیاتره خځې سړي او ماشومان نوي جامې جوړوي او په دې ټولو کارونو کې خځې مهم رول لري. نو د ښځو د اختر د تیارانو په اړه تفصیل به د فرخندې اسد په دې رپورټ کې وو.
په پاکستان کې اختر ته هر کال خزی ډیری تیاریانی کوي. دی وای لومړی خپل کورونا پاکوي او ورسره ځانونه او ماشومان له د اختر سوداګانی هم کوي. د خیبر پختونخوا د سبابي فرزانه رسول وای کوشش کوي چې هر کال د اختر لپاره ټولې تیاریانی پر وخت وکړي.
اختر هو دال جی کی منگ ہو روٹین کی منگ سمے تیاریاں نہیں نہ ہو بچو دی جانے دی زمنگ کپڑے دی چایا نے دی گور مور سفا کول دی پیچھی کی دل دی اور دی تو بس لگی آئی دا کرنا تو منگ ہوٹل تیاریاں نہیں وڑو لے بگڑی روڑے لی دی لے شاپنگ تو ہو لی کہ تو اس موقع بازار والا من رشو بازار کی او دا خزی اور شاپنگ بنے کولا
بلخوازی خلک وای په پاکستان کې د پخوا په نسبت کرانی زیاته شوې ده. نو د ځینو شیانو په اخیستلو کې احتیاط هم کوي. د کوزدیر امرین بی بی وای هر میاشت خوراکي توکو نرخونه بدلیږي.
جو هم کباب راغستو نو ما ویل چې دا به په 400 روپۍ کیلو هغه چې موږ پیسې دغه کولې نو ویل چې 580 روپۍ د یو کیلو کباب دا به مخکې 400 زیات 450 ډېر به ګران شو 450 که چې سهار نن موږ یو ریټ باندې راغلو چې سهار ته شي
خو هم د کوز دیر سایرا شمس وای ک گرانی زیاته شبی هم د خو خلک هغه شان سوداګانی او د اختر تیاریانی کوي او کوشش کوي چې اختر هم د پخوا غونډې تیر کړي. د اختر ورځ د ښځو لپاره یوه ډېره مصروفه ورځ هم وي. په دغه ورځ په کورونو کې د سهار د چایو او وروستو د غرمې د ډوډۍ لپاره خصوصي تیاریانې هم کېږي او وروسته په دویمه ورځ زیاتره واده شوې ښځې د پلار کور ته هم ورځي لکه چې څنګه یې فرزانه رسول په اړه وایي. بلخوا د مردان ساجده تنها وای د اختر خپل خوند وی او باید وی د اختر په اړه خپل روایت په خپل ځای وساتي. نوموړی د اختر لپاره د خپلو تیاریانو په اړه وایي. پښتنا ټولنه کې اخترونه ځانګړي دودونه لري چې ورته سړي ښځې او ماشومان ټول ډېر خوشاله وي. په اخترونه کې د کورنۍ ټول غړي را یو ځای کېږي او د اختر خوشحالۍ لمانځي.